ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو پر هدفي وژنو سخته اندېښنه ښودلې. نور مطالب او د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. یو نماوی د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوي په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي چې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هرات په اسلام قلعه بند کې د تیلو ټانکرونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې په سلګونو میلیون ډالر سوداګرو ته زیان رسېدلی دی. او سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و هیوادونو د سرمشریزه کې د کورونا وبا او د نړۍ له اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. یونما وای د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوي په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن په یو خبره کړي راپور کې ویلي دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کېږي او مخ په زیاتېدو دي. د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپل ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي. یو نما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 1 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوي چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د ګڼ توکمې ټولنې اساسي ستنې جوړوي. دغو ډلو په نښه کول په افغانستان کې د مدني ټولنې د فضا د محدودولو یوه قصدي هڅه ده. تیر کال د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون څو خبریالان او د بشري حقونو مدافعان په هدفي حملو کې ووژل شول. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تیره شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ادعا شوی چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو 4 واسکټونه یو راکټ او 3 کلاشنیکوفونه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي دغه وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو ټینګار کوي چې په ترسره شوو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو ټانکرونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې په سلګونو میلیون ډالر سوداګرو ته زیان رسېدلی دی. د دې خونې مشر یونس قاضي زاده ویلي چې په دې پیښه کې دغه راز د سوداګرو ډیر مالونه لوټ او تالان شوي هم دي. ولی احمد چې د نورو سوداګرو په څیر په دې پیښه کې ورته ډیر مالي زیان رسېدلی دی، ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته وویل
چهار موتر بار از با بوده، تمام بار ما بسوخته، تمام بار ما اقوام بار ما همه کلا نیمرو برفتم خاکستر برین و نمونده.
ده هرات چارواکو ویلی چې اوس په سیمه کې بل شوی اور کنټرول شوی. ده هرات والی وحید قطالی ویلی په دغه بندر کې د تیلو او ګازو د شاوخوا او وسو ټانکرونو د درېدو ظرفیت لري. د تیر شنبه په ورځ د اور لګېدو په محل پکې څباندې 2500 لارې درېدلې وي. نو موړي ویلی چې څباندې 2000 موټر له اور بچ کړی شوی دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپي شوی دي. د هرات والی ویل په څو کم ځایونو کې تر اوسه اور بل دی چې د نن ورځې تر پایه هغه امر شهغه ویل په دې اړه چې په ټانکرونو کې د چاودنې علت څه و او دا چې بل شوي اور څومره مالي زیانونه اړولي څېړنه پیل شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سپین مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی او یا د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. سپین مانی پرون یکشنبې په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به په دې سرمشیزه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسین پر ویش هم وغږیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی زه تګلاره بې وزل هیوادونه له خطر سره مخامخوي او په دغو هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. وروسته له هغې چې په میانمار یا پخوانی برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدود ولګاو او ولیدل شو چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي، مظاهره کوونکي په ښارونو کې واټونو ته راووتل. د میانمار په دوهم لوی ښار مندالی کې نن په زرګونو انجینرانو په یوه لاریون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشره د عدالت لپاره ولاړه ده خوش کړئ. د راپورونو له مخې په یانګون کې په انټرنیټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسیلو له امله په لاریون کې لږ کسانو ګډون کړی و. په دې هېواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سو چی له واک لرې او هغه په کور کې نظر بند کړه. د مایکروسافت د کمپنۍ رئیس براد سمیت وایي سایبري حملې چې روسیه مسؤوله بلل کېږي هغه پیچلې او لوی حملې دي چې نړۍ نن ورځ شاهده ده. سمیت له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوې ویلي چې د دغو حملو پیچلتیا او پراختیا ته په پام کې له زرو زیاتو انجینرانو پرې انکار کړی وي. د امریکا د استخباراتي خدمتونو د ادارو په وینا ښایي روسیه په دغو حملو کې لاس ولري، خو روسیه په دغو حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. مایکروسافت د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې د نورو زرګونو کمپنیو په څیر دا کمپنۍ هم هکرانو د حملې لپاره په نښه کړې وه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه او مرکې لرو. په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام د ملګرو ملتونو اندېښنه. د هرات د والي لخوا د اسلام کلا د ګمرک په اور پیخه کې پر یو شمیر کړیو له فرصت څخه د ناوړه استفادې تورونه. د هلمند د بست کلا د بیا رغونې لپاره غوښتنې.
مرحمد سازی خو بل دا کټم کی چې دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهیږي چې دلته په کلابیس کې ستیر سوي دي.
د کاسوو د کین ارخ ملت پال ګوند لخوا خپل پلویانو ته دا ډاډ چې یو ځل بیا به واک ته رسیږي د دې خبرونې مهم مطالب دي. د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او همداراز سپورت نړۍ به د خبرونې په دوهمه نیمه کې واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په هیواد کې د بشري حقونو د مدافعانو او خبریالانو د وژنو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې. په دې راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو، یوناما په تیرو 15 میاشتو کې د 11 فعالانو د هدفي وژنو یادونه شوې. یوناما پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې د دې وژنو او چاودنو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د 2018 کال د جنوري تر 1.5 پورې 15 د رسنیو کارکونکي او د بشري حقونو مدافعین وژل شوي دي. د دغه راپور له مخې یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له پیله او د 2020 کال د سپتمبر له 12 د 2021 کال د جنوري 3 نیټې پورې 11 د رسنیو کارکونکي او د بشري حقونو مدافعین په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي د بشري حقونو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغ د هرې شایسته او خلاصې ټولنې لپاره اړین دی. د سیاسي هوکړې او خبرو لالارې د جګړې د پای ته رسولو پر مهال باید د بشر د حقونو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغونه تر بل هر وخت زیات واوریدل سي، خو برعکس دوی چپ کړل کیږي. د دغه راپور پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې له 15 قربانیانو چې ډیری یې په یو کال کې وژل سوي، 2 د بشري حقونو مدافعین او 3 د رسنیو کارکوونکي وو. د دغه دفتر په خبره له دې ډلې 12 کسان په تیرو 4 میاشتو کې وژل سوي چې 15 د بشري حقونو مدافعین او 6 نور د رسنیو کارکوونکي وو. په دغه راپور کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بلل سوی او د جګړو له ټولو اړخونو غوښتل سوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما له افغان دولت څخه غوښتي چې د بشري حقونو د فعالینو او د رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب ته پام وکړي او د جګړې له نادولتي اړخ څخه یې هم د یادو کسانو د وژنې ژر تر ژره بندېدل غوښتي. د افغان دولت پیغام دا دی چې خبریالان او مدني فعالان په ټولنه کې پیژندل سوي څیرې دي او په خبره یې طالبان نه غواړي چې دا کسان ژوندي پرېږدي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو غړی ضیا ورسجی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده امریکا در دوحه،
طالبانو له امریکا سره په دوحه کې تر توافق وروسته په هدفي وژنو، د سړک غاړې ماین چاودنو او مغناطیسي بمونو په الوزولو لاس پورې کړ. د دې هدفي وژنو د عاملانو اعترافونه د دې ښکارندوی کوي چې د ټولو دغو تورونو تر شا د طالبانو لاس دی. د ملګرو ملتونو یو نامه دفتر د اعلامیې پر وړاندې د دې ډلې غبرګون هم همدا حقیقت بیانوي.
خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل مسؤلیت ترسره کړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د هدفي وژنو تورونه ردوي او غندي، خو په خبره یې دوی په دې اړه خپلې څېړنې کړې چې په لازم وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای د هغو خبریالانو لړلې دی چې د تیر 2020 کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لشکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم د کورنۍ چار وزارت وایي د هغه وژونکو یعنی ولی، خو د یو شمیر نورو هغو خبریالانو د وژنې قضیې لا هم بې برخلیکه پرتې دي چې په همدې کال کې ترور سول. په دغو پیښو کې د ډیرو رسنیو د کارکوونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې او نیوکې راپارولې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په راپور کې راغلی چې د وروستیو هدفي وژنو له امله ډیریو خبریالانو د خپلو راپورونو پر سانسور کولو، کار پرېښودلو او ان له هېواده وتلو ته اړ سوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ناتو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلې دي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ناتو دوه ورځنۍ غونډه د روانې اونۍ وبخې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزء تر مې میاشتې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي له سره غور کوي. په عین حال کې طالبانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې شوې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمېر سرچینو د جرمني د پی خبري اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه نه دي ښودل شوی ویلي چې جرمني او نور متحدانو منلې چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبه په ورځ جوړیږي له افغانستانه د 10,000 سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم له 1 میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شوې موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خپله اړخه په دغه موافقه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بې اساسه دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوری دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
در نهایت ما باز هم امیدوار هستیم
که په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي او په دې برخه کې کومې ستونزې راپورته نه شي،
مشکلات ایجاد نه شي.
د ناتو د دفاع وزیران په کیدونکې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکي په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر مې میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او که نه رسما پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د بلجیم د دفاع له وزیر لوی دیواین د ډانډر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پرېکړې سره مخامخ دی، که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم پرون له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 23مې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې له تیر څخه باید درس واخیستل شي. هغه وویل له افغانستانه د شوروي ځواکونه بې پلانه او په غیر مسؤلانه ډول ووتل چې په نتیجه کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې اوس افغانستان ته د جګړې د پای ته رسېدو او سولې ته د رسېدو فرصت په لاس ورغلی، د داسې سولې فرصت چې پکې د افغانستان پوځي او ملکي بنسټونه خوندي او لا پیاوړي شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هلمند د بست کلا د لرغونې ودانۍ د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د بست کلا د بیا رغونې په پلان کې 15 پروژې په پام کې نیول شوې وې چې منظور شوي او عملي کار یې لا پخوا پیل شوی. د ازادۍ راډیو خبریال د دې پروژې د بیا رغونې چارې له نږدې کتلي او د بست کلا د رغونې پر اهمیت یې له چارواکو او فرهنګیانو سره خبرې کړې.
بست کلا د افغانستان له لرغوني میراثونو څخه شمیرل کیږي چې د هغې لرغونتیا د اسلام څخه وړاندې حتی د میلاد څخه وړاندې ته ورګرځي. ویل کیږي چې د تیرو 200 کلونو په موده کې د دغې کلا د بیا رغولو لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده سوې او د دولت او کلتوري بنسټونو نه پاملرنه د دې لامل سوې ده چې د هیواد د دغې تاریخي بنا څخه یوازې یوه نمونه پر ځای پاتې سي. د دې کلا یو ساتونکی وایي چې وازی د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال د دې کلا یو برخه رغول سوی او بس. اوس د دې کلا د بیا رغولو چاري له 30 کلونو وروسته د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست پر مخ وړي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حمید الله ویاړ وایي چې د دې کلا لپاره 15 پروژې منظور کړي چې پر مهال به د بوس کلا شیشک، علامه بستی بلخی زیارت، د شهیدانو زیارت، تاریخی تنور، د بوس کلا څا او د دې کلا دیوالونه به پر مهال ورغول سي.
د پروژو د پیسدی د تکمیل په مورید باندې باید وایو چې دا 15 پروژې دي. هر برخه ځانته د کار د تکمیلېدو پیسدی لري. مثلا د شهیدانو زیارت د ترمیم کار چي دی تقریبا 55 پیساده بشپړ سوی دی. همداشان که وګورو د تاریخي اخچال کار 30 پیساده، مثلا د علامه محمد ابن حبان بستی د مقبرې کار هم همداسان تر 50 پیساده پورې بشپړ دی. بوس کلا د شش کار تقریبا 10 پیساده ترسره سوی دی. بل یو لړ تخنیکي ستونزې وجود درلودي چې هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو ریاست څخه راغلي انجینر په ګوته کړی دی.
دغه کلا د لشکرګاه ښار په سیمو کې د هلمند رود ترڅنګ پر یوې خاورینې تپې په څو پړونو کې جوړه سوې ده او د دې سیمې د ښه آب و هوا له امله دغه کلا یو وخت د سلطان محمود غزنوي تفریح ځای هم و. دا ویل وړ ده چې د بوس د تاریخي کلا ځینې ځمکې هم یو شمېر زورواکو غصب کړي دي. دا چې اوس د دغې کلا د رغولو چارې عملاً روانې دي، نو هغه د دغې کلا یو کارګر دی. د ازادي راډیو ته وویل
دغه اول پلاموږ دغه صفاکاری ولکو چې تر سعودي ته زمينه برابر سي چې هغه بنایان یا هغه کاریګر چې کار پکې کوي هغه دغه د پاره د زمينه برابر سي چې ټلې او دا شان مکمل مطلق ختم سي. او بل خبره دا زموږ د پاره د اهمیت پدې لري چې ځکه دا یو ملي شتمنۍ ده او د هیوا د پاره ګټه کوي. او بل خبره هم دا ده چې زموږ هغه بیکار ځوانان چې کم اوس بیروزګار دي او کار یې نه درلودلی هغه
په هلمند کې یو لیکوال محمد الیاس شریعتیار چې د دغې تاریخي کلا په وړاندې ډېرې مقالې لیکلې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا اقدام ستایي. هغه وایي باید دغه کلا په فني او مسلکي ډول داسې ورغول سي لکه څنګه چې مخکې جوړه سوې وه. نوموړي وایي په هلمند کې تر اتیاو پورې نور لرغوني او تاریخي آثار هم سته چې تر دغه کلا وروسته باید د هغو د رغولو چارې هم پیل سي.
دا دیوالو باندې یو قسم کاشي کار سوې ده او داسې شین رنګ لري. دا په هرات کې په یو خاص کوره کې دا پخېدله او بیا دلته راوړل کېدله. په یو اصلي شکل هغه څوک چې په پوهېږي په هغه خلکو سره په مشوره که دا ځای ترمیم شي دا اوس د دې مثلا هغه دوام به یې سل کاله وي. هغه یې ور دوه سوه کاله کوي، ور درې سوه کاله کوي، مرامت یا ګټه کوي خو په پاني ډول باندې. او بل خبره دا ده چې مرمت سازي خو بل دا ګټم کوي چې موږ ته هر قرن چې دلته راځي په هغې کې د دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهېږي چې دلته په کلابیس کې یو کلا ده او دوی کلا ته چې راځي چې هغه ترمیم وي او دوی هر ځای جلا جلا آباد وویني نو بیا دوی ته دا معلومېږي چې په دې ځای کې څه تېر شوي دي. زوړ تاریخونه چې دي هغه دوی ته ورمعلومېږي او هغه دلته عملا بیا ویني چې په دې کلا کې څوک وو، څنګه اوسېدل، او منزلونه یې څنګه دي او څنګه نه.
بوست کلا د هیواد له لرغونو عبیداتو څخه ده چې یونسکو هم د نړۍ په میراثونو کې ثبت کړې ده. د هلمند اوسیدونکي هم د یادې کلا په رغولو خوښ دي. د دغه ولایت یو خبریال عبدالودود اجران وایي که یاد کلا ورغول سي له بهر څخه به یو شمیر سیلانیان هلمند ته مخه کړي چې ورسره به د هلمند اقتصاد وده وکړي.
که چیرې د سولې شرایط رامنځته سي له کال څخه د 15 میلیونه د خارجي تورستانو د جذب ظرفیت لري. یو خو دا ده چې زموږ فرهنګ او تمدن له دنیا سره وصلوي او نښلوي. دا ګټه کوي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې موږ د دې لارې څخه خپل فرهنګ او خپل ارزښتونو ته توسعه او تقویت ورکولی شو. او بله خبره دا ده چې دا زموږ د ملت لپاره د عوایدو یو ډېره ستره منبع هم کېدلی شي.
د معلوماتو پر اساس د بوست کلا په لومړي ځل پر دغه سیمه د عربانو په یوه برید کې ویجاړه سوې ده او وروسته په اسلامي پیر کې غوریانو او مغولیانو د دغې کلا په ویجاړېدو کې ونډه درلوده. او په دې وروستیو کې په جګړو کې د بوست کلا ډېرې برخې لا نورې هم ونړېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د هرات والی عبدالوحید قتلی وایي چې د اسلام کلا په ګمرک کې د اور له لګېدو وروسته یو شمیر کړیو له فرصت څخه ناوړه ګټه پورته کړې. ښاغلی قتلی وایي یو شمیر موټر چلوونکو او مافیایي کړیو د اور پیښې له فرصت څخه په کار اخیستو، له مالیاتو د تېښتې هڅه وکړه او ځینو نورو بیا په موټرونو کې د بار توکو د پټولو لپاره قصدن موټر سوځولي. ښاغلی قتلی د دې پیښې په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکړ او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې هغه کسان به چې د پیښې د مخنیوي په برخه کې وظیفوي غفلت کړی یا یې نورې سرغړونې کړي له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي.
د هرات په اسلام کلا ګمرک کې له اور لګېدنې دوه ورځې وروسته د دې ولایت والی د پیښې ځینې نور اړخونه روښانوي. سید وحید قتالی وایي یو شمېر مافیایي کړیو د ځینو موټر چلوونکو په ګډون د دې پیښې ناوړه ګټه اخیستې. د هرات د والی په خبره د ځینو سوداګرو سوداګریز توکي او موټر یې موټر چلوونکو د غلا په نیت یا سوځولي یا هم پټ کړي او ځینو مافیایي کړیو بیا له مالیاتو څخه د تېښتې هڅه کړې.
ولی مافیا نن نه حاضریږي چې موږ موټرونه د ګمرک دننه یوسو؟ زه له خپل سوداګر سره ولاړ یم او پیژنم ولی ولویه سلنه چې نن راغلی او ادا کوي هغوی دي چې هلته فساد کړی او نن نه حاضریږي چې دا موټرونه را دننه شي. په لویه لار کې ټول موټر چلوونکي له موږ وتښتېدل، حاضر نه شول چې له سیمې وباسو او سکور ټیکړو. یوازې د دې لپاره چې موټر د قرې منځ ته یوسي او هلته یې خالي کړي زموږ 80% وخت دوی ضایع کړی.
سید وحید قتالی دا هم وایي چې د اورلګیدو په ورځ د معمول خلاف په ګمرک کې د 600 موټرو پر ځای 2500 وسایط راجمع شوي وو چې له دې شمېر یې 15% سلنه له سوځېدو ژغورل شوي او پاتې 15% په بشپړ ډول له منځه تللي. د هرات والي کسان د پیښې له عمل د ګازو د یوه ټانکر چاودنه بولي، خو د لا وضاحت لپاره په دوو برخو کې د څېړنو له پیل خبر ورکوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو لامل د مسؤولانو د وظیفوي غفلت او فساد پایله بولي. د خونې ازادي راډیو ته پر رالېږلې اعلامیه کې د دې خونې د عامل پلاوي رئیس سید زمان هاشمي له قوله لیکلي، د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په پیښه کې د سوداګرو نږدې 40% سوداګریز توکي سوځېدلي او یې هم چور شوي دي. په اعلامیه کې د دې خونې د رئیس له قوله لیکل شوي، په هرات کې دا اورلګیدنه د ناامنۍ له کبله نه، بلکې د غفلت، بې پروایۍ او د مسؤولانو د فساد له کبله شوې ده. سرچینه زیاتوي په هیواد کې د ناامنۍ مسله د پاملرنې وړ ده، ولې د خصوصي سکتور غوښتنه په ګمرکاتو کې د اصلاحاتو او روڼتیا راوستل او د حساب ورکونې په اړه ده چې حکومت پرې قادر دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په دې برخه کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د حکومت اراده اړینه بللې ده. د هرات د اسلام کلا په ګمرک کې د شنبه په ورځ نږدې 1:15 دقیقې له ګازو په یو ډک ټانکر کې اور ولګېد چې وروسته یې ټول ګمرک ونیوه. سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې پیښه کې دا وخت مالي زیان کچله 200 میلیون ډالرو زیاته ښیي، خو حکومت وایي د مالي زیان د ارزونې لپاره یو جلا پلاوی ګمارلې چې سر له سبا به خپل کار پیل کړي.
د امنیت او سلام چاپیریال په 19 پروگرام کې لمالولو ماشومانو سره د ناسم چلند پر ناوړه عواقب خبرې کوو.
خانه میګه ولې په ماین باندې ولته هم ځلې راته وایي ګډا لاندا شاله خو موږ به چې اوسې کاره کتیګه وکړو سکو او کلرګه او بس پیوهینو.
دا پروگرام د سپورت نړۍ له 19 پروگرام سره په دوهمه نیمایي کې خبريږي. پوسیبل مطلب د کوسوو کین ارخی ملت پال ګوند له پارلماني ټاکنو وروسته د واک د ترلاسه کولو لپاره هوټ خودلې. د دې ګوند مشر البین کورتی پرونی انتخابات د حکومت په اړه یو ټول پښتنه بللې چې د پو وینا کین ارخی ملت پال ګوند ته د یو تازه پایل موقع ورکړه. صفی الله ستنګزای او د موضوع جزئیات.
د کوزوو په پرونیو پارلماني ټاکنو کې د لومړنیو راپورونو له مخې له هغو کسانو چې د رای ورکول په شرایطو برابر و څه باندې 45% برخه اخیستې ده. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دوشنبه وختي ویلي تر ډیره پورې رای پاڼې شمیرل شوي او ښیي چې کیڼ اړخ یې ملت پالی ګوند ویتی وینډوس یې د 48% رایو په خپلولو بریالی شوی دی. په پلازمینې پرشتینا کې د دغه ګوند پلاویانو د مرکزی دفتر شاوخوا د خوشحالۍ په پار ټول شوي دي. د ویتی وینډوس یې کیڼ اړخی ملت پالی ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم البین کورتی ویلي اوسنۍ بریا یو موقع ده څو هغه بدلون چې دوی غواړي راولي. البین د 2000 کال تر جون پورې د کوزوو صدر اعظم وو. دا ور د حکومت لپاره باید له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. البین کورتی ویلي نوی حکومت کې به د عدالت راوستلو او د کاري فرصتونو پیدا کولو ته لومړیتوب ورکړي. له سربیا سره د کوزوو لانجې هم د نوی حکومت په کاري پلان کې دي. کیڼ اړخی ملت پالی ګوند به داسې وخت د کوزوو حکومتي چارې په لاس کې واخلي چې دا هیواد د ګڼو نورو هغو په څیر له کرونا وبا او نورو ستونزو سره مخ دی. د جرمني خبری آژانس راپور ورکړی چې د لومړنیو پایلو له مخې حاکم ګوند محافظه کار لیګ 14% رای په پارلماني ټاکنو کې ګټلی او اخوا د کوزوو ډیموکراتیکي پارټۍ 18% رای ترلاسه کړي چې دا د دواړو ګوندونو په تاریخ کې د رایو تر ټولو ټیټه کچه ښیي. د محافظه کاري ګوند مشر او اوسنی صدر اعظم عبدالله هوتی ویلي د ګوند د ماتې ټوله پړه په ځان مني. هغه ډاډ ښودلی چې ټاکنې سمې ترسره شوې او ټول اروپایي ستاندردونه یې رعایت کړل. د ډیموکراتیک پارټۍ مشر انور هوشاج کیڼ اړخی ملت پالی ګوند ویتی وینډوس ته مبارکي ورکړې ده. هوشاج بیا ویلي له بریالي ګوند سره ائتلاف نه جوړوي. د جنوب ختیځ اروپا په یو څنډه کې پروت کوزوو د 2000 کال په فبروري کې له بوسنیا خپلواکي اعلان کړه. د ملګرو ملتونو 98 غړو هیوادونو لخوا د یو خپلواک دولت په توګه پیژندل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سوت خبر کوم د کابل نه د کابل په هاتی کې چکم د بوټو د کار لپاره کار شوې دا هغه خلکو په کم قیمت په کم پیسو دا کار کړی دا پیسې وسکوره ماته نه دي دا خلک خوار او غریب د ما په شمول ټول په تکلیف کې دي په کار د چاغه پیسې چې دوی ته تعین شوي دي مزدوري کړي او ورځې معلومې دي هغه پیسې ورکول شي د نور کار ته دې درست ونیول شي وسلام
تور پاچا د غازی آباد ولسوالۍ د نشاګام د کلي څخه تاسو په تماس کې یم دا چې د غازی آباد او اسمار ترمنځ لار ډېر خراب ده او په دغه باندې مسافر په ډېر مشکل سره ځي په پاده توګه مریضان نو موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې دغه لار راته زر تر زره جوړ کړي ازادي راډیو زنده باد
نوم مې نعمت الله ځلان د زابل ولایت د شاجوید ولسوالۍ د سپرمشې تکلیف سره پیغام رسېږم دولت له موږ غوښتنه دا ده چې د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي امنیت یې ډېر خراب ده نو پر لاره باندې ډېر مشکلات دي موټروانان ډریوران د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي مننه زموږ کریم خان
خبرې کوم له ننګرهار د سرخود ولسوالۍ نه مشکل دغه مشکل له وروره مکتب نه لرو په صدیق آباد په کلي کې رسمی مکتب نه لرو دلته چې ورته د وقف کار د پاغیم د دوه کومولان جاد اورورا موږ ماشومان د مکتب پاتې دي او حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې د مکتب راته جوړ کړي و سلام
ستاسو پیغام